په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم پیل د سات په خبرونو کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بېګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون سی اس ډبلیو ته په وینا کې وویل، په دې هیوادونو کې ښځې او نجونې عملا له ټولنیز ژوند څخه حذف شوي دي. هغه زیاته کړه، داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دي، په دې هیوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشر سیما باهاوس د غونډې ته په پرانستلو کې وینا کې وویل، طالبانو د هغو افغان میرمنو د کورونو دروازې په نښه کړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچت کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون غونډه پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي. د کارنری وال سازمان یا ایل او وای پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د تیر 2022 کال په وروسته او دریو میاشتو کې د ښځو کاری شغلونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوې دي. د ښځو د کاری شغلونو کمیدا پر ښځو د طالبانو لخوا د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه استر لاملونه یاد شوی. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جکپوری هم غږه کوون کې رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال له څېړنې سره یو ځای په یو بیان کې ویلي چې په نجونو او ښځو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سخت اغیز کړی دی. د طالبانو چارواکو ښځې له لوړو او پونتني زده کړو راګرځولي او هم په غیر دولتي ماسو کې کار کولو منع کړي دي. د کار نړیوال سازمان همدارنګه ویلي، په دې موده کې وسلن نارینه کارکونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر بخموت ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونسک سیمې د کلابن شوي ښار دفاعي لیکې به نورې هم پیاوړې کوي. ښاغلي زلنسکي په خپله بېګنۍ وینا کې وویل چې دا او پوځي قومندانانو یې پتیلې چې له بخموت څخه به نه وځي، ځکه د ده په وینا له دې ښاره وتل د دوی پلان نه دی. په عین حال کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یوه خبر پاڼه کې وویل، سرتیرو له پرون راهیسې د روسیې 140 حملې شنډې کړې دي. بیان زیاتوي چې بیا هم د روسیې د پرونیو بریدونو اصلي تمرکز پر بخموت ښارو. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوي وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری یو شمیر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي وو چې آیا سویډن او فنلند لخوا د دوی په خبره چې هلسنګي او سټاکهولم د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي، د ناتو له غړیتوب د په ناتو تړون کې د هیوادونو د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي کنه. دواړو هیوادونو وروسته له هغې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنلیکونه وړاندې کړل چې روسي پر اوکراین يرغل وکړ. ازادي رادیو اوري، وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وايي په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
په افغانستان کې جنونی او خزی له عامه ژوند حذف شوی دی.
په دې اړه مو له یوې خزینه فعال سره مرکه کړې ده.
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي، اوس ما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه و.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مو 25 دقیقې بحث کړ. د طالبانو لخوا د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو موضوع ته کتنه کړې ده.
موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانی هم خپلې ستونزې لرلې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. او بخښه شفیق ایار په مرسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وايي په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. ګوتیرش دغه څرګندونه یې پرون د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت کمیسیون ته په وینا کې وکړه. ګوتیرش ویلي د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګونه چې ورستیو لسیزو کې شوي زموږ د سترګو په وړاندې لمنځزي. خو د دې کمیسیون په څنډه کې یوې بلې جوړې شوې غونډې ته د ښځو د حقونو فعال فریحة ایسار وویل افغانستان کې ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په افغانستان کې جون یو خزې لټولنیزه وامه ژوند د حذف شوې دي. ګوتریش چې پرونی د خزو د وضعیت کمیسون ته پرانستون کې وینا کوله وویل روسیو کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیالی امینه محمد او د خزو څنګه مشري سیمه باهوز لوازه پیغامونو سره افغانستان ته سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالی امینه محمد یو پلاوی سره په جنوري میاشت کې افغانستان ته راغلی و او له طالبانو سره کتنه کې له هغوی غوښتي و چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او په نادولتي مؤسسو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي. که څه هم طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي زیاتوي نجونې او ښځې بنسټیز بشري حقوق لري او موږ به یې د خوندیتوب لپاره هیڅکله له مبارزې لاس وانخلو.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي. د ډیرو نورو برخو په ګډون د هغوی جنسي او د زیږون پر مهال حقوق له منځه تللي. یو شمېر نورو هیوادونو کې چې نجونې ښوونځیو ته ځي د اختطاف او جنسي زورونې له خطر سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي پر دې هم اندېښنه ښیي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګ چې وروستیو لسیزو کې ترلاسه شوی زموږ د سترګو پر وړاندې له منځه ځي. له طالبانو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ. مګر پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. خو د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډې ته خبرو کې د ملګرو ملتونو سازمان د خطو څانګې جوایبي مشري سیمه باهوز بیا د طالبانو دایدا چې ګنی په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي تر پوښتنې لاندې راوسته. هغې وویل طالبانو هغه ښځې او نجونې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپل نظر څرګنداوه مشخصې کړي او له دوی ډېرو یې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان پرېښی دی. پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یوې اعلامیه کې د طالبانو په خپل سرو نیونو اندېښنه ښودلې وه. د خوځو د وضعیت کمیسیون غونډه د دوه اونیو لپاره پیل شوې چې ویل کېږي لومړی اونۍ به پکې تر ډېره په افغانستان کې د نجونو خوځو په وضعیت خبرې او بحثونه وشي. خو د دې غونډې په څنډه کې یوه بله غونډه چې په افغانستان کې د خوځو نجونو د مساوي ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو هڅونې تر نامه لاندې جوړه شوې وه پکې د خوځو د حقونو فعالې فریحة ایسار وویل افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا د نظام وړ حقیقت دی چې یو ترهګرې ډلې واک اخیستی او پایله یې دا شوه چې په افغانستان کې قانون او نظم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. مطلق نامنظم حالت، انارشیزم او بې قانوني راغلی چې له امله ښځې په بشپړه توګه کمزوري شوي او د عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نشي تللی.
حخواته مره چې سبا د کابل په وخت ماښام بونی مې بجې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره روزا اوتنبایوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه چې یو مهم بحث وای د خوځو حالوي خپل ځانګړی راپور وړاندې کړی.
و مورید چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز عوامه ژونده حذف شوې دي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس له ښځینه فعالې ښایسته صافی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش دغه څرګندونې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره څه مرسته کولی شي.
کومګه په دغه چې د ملګر ملتونو دا خبرې کړې ده ک په هغه کې ولر سو عمي کوګور ورته ولی دا داسې زمينه دوی مساعد کړې ده او امارات ته لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز جنو او خزو باندې راوړي که دوی غوښتل سم بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو او دوی یوازې په خوله کې وایي چې مونږ غبرګونه ښایو مونږ محکوم کوو دا زما په نظر دا کوم هغې نه دي. باید از دوی سم خپل کوم هغې جدي هغې دي شرطونه چې دا ملګري ملتونه او نور هیوادونه اروپایي هیوادونه لري باید از طالبان راوړي وو او که ګورو چې مونږ د افغانستان د ښځو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړې ده او که دوی حجاب سم نه وو که دوی د وظیفه هغې محیط سم نه وو دا خو غلطه کار ده ځکه په وخت په جمهوریت کې الحمدلله د افغان ښځو او نجونو میرمن دوی مسلمان وو زمونږ حکومت اسلامي حکومت ده اوس هم که دوی راغلي چې مونږ د ښځو مسلمان کې او دوی په شریعت او اسلام په نظام کې راوړي دا خو ډېره غلطه هغې دي تېروتنه د دوی دي.
ولې طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیری نه ښیي ستاسو په نظر؟
یو مهم هغه زما په نظر او جز کورم دا دی چې طالبان د ښځو نه هیریږي او دا چې ولې هیریږي دوی د خپل حقونه خبر دي کغور چې دوی د خپل حق نه خبر نه سي دا ډیره غلطه کار ده چې موږ ته اسلام او شریعت وخت حق ورکړي وو په سو قن مخ کې دا حقونه ورکړي وو از موږ په خپل حق باندې خبر یو او موږ غواړو لنور لکه ورونو غوندي په خپل هیواد کې کار وکړو زیار وباسو ځکه موږ هیواد او دا هیواد موږ باندې حق لري او دا طالبان ولی هنهتاف نه کوي ولی د نور هیوادونو سره ناراضي جوړ ناراضي یو حکومت زما په نظر د یو نارینه څخه نه جوړیږي خزینه هم د یو د ملت نیمایي برخه ده که یو مور تحصیل وکړي ښه سمه زده کړه وکړي زما په نظر یو نسل ښه همداسې تعلیم یافته او سالمه په یو جامعه ته تقدیم کیږي.
د دې حالت دوام څومره ستاسو دپاره ناهیلوونکی دی؟ څومره ناامیده شوي یاستئ؟
ولا تقریبا اوس دوه کاله کېږي چې موږ د خپل حق نه بې برخه یو او دا معلومه نه ده موږ ډېره ناهیله یو که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي واوسي د دوی نه او د ملت خوشحالي غواړي ملت دوی سره مرسته وکړي خپل حکومت سره خو نو پرېږدي زموږ حق راکړي او نجونو پرېږدي خپل درس درس ووایي ښځه ولاړ سي خپل وظیفه ته ولاړ سي ځکه زموږ نیمایي زموږ هیواد یو فقیره او عقبمانده هیواد ده موږ کولی نسو په داسې بندیزونه موږ نوره هم خپل هیواد هغې نه بې برخه کړو د هغه امتیازونه چې زموږ ته زموږ حق دي.
له خزینه فعال شایسته صافی سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه وګوتریش تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې وویل چې په اوس وخت کې د افغان خزر ډیر حقونه تر پښو لاندې شوې دي.
دنجونو په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیاور خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټول ثورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هلته چې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ سره زماینه کې اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د شذو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
به هم د خزو په موضوع کې تم کېږي مخکې خبرونه کې مو واوریدل چې د کار نړیوال سازمان یا ILO وای پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د تیر 2022 کال په وروسته او دریو میاشتو کې د خزو کاری شغلونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 15 سلنه کم شوي. د خزو د کاری شغلونو د کمیدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر خزو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه هم بلل شوي دي. په کندهار ښار کې بیا له لوړو زده کړو پاتې نجونو حرفوي زده کړو ته مخه کړې ده. د کندهار په لویدیز کې د یوې بهر میشتې میرمنې په مرسته په یو جوړ شوي مرکز کې په اوس وخت کې هغه نجونې د خیاطۍ د بیلابیلو ډولونو په زده کړې بوختې دي چې ښوونځي او پوهنتون څخه پاتې دي. د طالبان حکومت په تیر یو نیم کال کې یو په بل پسې لشپږم ټولګي پورته او د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه. د تیر کال په دسمبر کې هم په غیر دولتي ماسو کې میرمنې له کار راوګرځولې. د دغه بندیزونو په لړ کې په کندهار کې د میرمنو یوازنی سوداګریز مارکیټ هم وتړل شو چې له امله سلګونه میرمنې چې ډیرو ته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې وه بې روزګاره شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار ښار په لویدیزه څنډه میرویس مینکی د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دغه مرکز کې دا مهال شپېته میرمنې د سهار او ماپښین له لوري د خیاطۍ د بیلابیلو ډولونو په زده کولو بوختې دي. د مرکز مشر سیما میروی د دې مرکز ټولې چارې خپل میرمنې مختوړي.
دا زموږ د خیاطۍ کورس شیدې دا ډېر په وړیا ډول دی، یعنی موږ د هیڅ خورڅخه فیس نه اخلو او تعداد هم شپته نه دی. دلته دا خوندې چې راځي خیاطۍ زده کوي نو دا کورس شیدې په دوه ډول دی، یو شپږ میاشتنی دی او یو هم درې میاشتنی دی. درې میاشتنی د هغه خوندو د پاره دی چې د دې خیاطۍ زده لښ څه زده ده خو په ډیزاینو کې هیڅ بلتیا نه لري. نو دا درې میاشتنی کورس په واسطه سره وکولای شي چې دا ډیزاینونه جوړ کړي او شپږ میاشتنی کورس بیا هغه دی چې مثلا زموږ خوندې هیڅ د غیچکارۍ سره او د خیاطۍ سره هیڅ بلدتیا نه لري، نو دوی د دې کورس په واسطه سره وکولای سول چې هم خیاطۍ زده کړي، هم غیچکارۍ زده کړي، او هم ډیزاینونه زده کړي.
د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه کارځای د لطیفې یوسفي په نوم د یوې بهر میشتي کندارۍ میرمنې له لورې تمویلیږي چې میرمنو ته د خیاطۍ وړیا زده کړه ورکوي. د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز یو روزونکې ریحانه سعادت وایي د ورځې لموټ سره برابر د هر ډول کالوی زده کړې خپل زده کوونکو ته ورکړې ده.
زموږ ډېر زده کوونکي اوس کولی شي په خپل کور کې خیاطي وکړي. کله چې په لومړیو وختونو کې دوی دغه مرکز ته راتلي څه نه وزده، وچیکاري هم نشو کولی، خو اوس ټوکر جوړولی شي او وچیکاري خپله کوي. زه یو درې میاشتې نور هم تمرین ورکوم څو تکړه شي او په یو ځای او یا هم کومه مؤسسه کې کار وکولی شي.
د خیاطۍ د بیلابیلو ډولونو د زده کړې په دغه کارځای کې زیاتې هغه نجونې زده کړې کوي چې د ښوونځي او پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې دي. دا غنجونی وای د کورونی د اقتصاد ملاتړ لپاره دا ورته ش چانس دی.
نو په لوښه د دفتره فرصت دي د شوز لپاره ډیر ګټور او پیدمنه ځکه چې زه د مکتب څخه فارغ سول نو پنتون ته اجازه مانه تلودل او بل د اسلامي امارت لخوا څنګه هم مشته مشکلاتونه هم پیښ سول چې زمور پنتونونه باندې سول نو اوس دلته د دا کورسونو په اساس سره مشکواله سو خیاطي مزدا کوم دارنګ نور درسونه هم دي په زمن کې نو زه ډیر خوشاله یم چې دلته راځم او خیاطي کوم پل د کورونی سره پروژه پروژه کې
ما خوشحال هستم که اینجا میایم بر خیاطی خیاطیت میگیرم بعد از اینکه مکتب ما بسته شد ما آمدیم اینجا به خیاطی.
از منم هفایده، زه خوشحاله ایم چه دلته در خیاطی زده کول لپار رازم. کله چې زما ښوونځی وترل شو زه دلته راغلم څو خیاطي زده کړم. بیا کولای شم چې ټوکر واخلم، په خپله خوښه جامې جوړې کړم او هغه وپلورم او د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د طالبانو حکومت په تېر یو نیم کال کې یو په بل پسې له شپږم ټولګي پورته او د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او دغه راز په موساتو کې د میرمنو کارونه محدود کړل. د دغه بندیزونو په لړ کې په کندهار کې د میرمنو یوازنۍ سوداګریز مارکیټ هم وتړل سو چې له امله یې سلګونه میرمنې چې ډیرو ته یې د کورنیو سرپرستي وردغاړې وه پر کورس وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نن د اسلام آباد محکمې ته حاضر نشو څو پر د لګیدلو تورونو په اړه خپل دفاع وکړي. د څارونکو په باور محکمې ته نه حاضرېدل د عمران خان حقوقي مانا ورده. د عمران خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې ده څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پرپورټ کې.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان باید نن پر د فساد د تورونو په قضیه کې د ځواب ویلو لپاره د اسلام آباد محکمې ته ورغلی وای، خو دای هلته ورنه غی. ظاهرا د هدف یو حقوقي معنا ورو څو توقیف نشي. قاضي ظفر اقبال غوښتنه کړې و چې عمران خان باید شخصا د صدر اعظم په توګه د کار په دوره کې نورو هیوادونو ته د سفر پر مهال د ترلاسه شویو تحفو د پلورلو د تورونو په اړه ځواب ویلو ته حاضر شي. همدې قاضي تیرونی د عمران خان د نیولو حکم ورکړی و. په داسې حال کې چې یوازې اوسنی صدر اعظم پولیسو ته د هغه د نیولو امر کولای شي، د عمران خان نږدې همکار او د تحریک انصاف ګنجک پوری غړي چودري فواد وویل ښاغلی خان د روغتیایي ستونزو له کبله اسلام آباد ته نشي تلی. له بلې خوا د خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. په پام کې واچې د محکمې په نننې غونډه کې به عمران خان د دولتي توفو د خرڅلاو او له انتخاباتي محکمې څخه لدې درکه د اوایدو د پټولو د تورونو په اړه د قاضیانو پوښتنو ته ځواب وایي. همدې محکمې په اکتوبر میاشت کې خان د 15 کلونو لپاره پر دولتي دنده د کار کولو له حق څخه محروم کړ چې لدې سره د په پارلمان کې هم خپل څوکۍ له لاسه ورکړه، خو عمران خان د دې پریکړې پر وړاندې د استناف غوښتنه کړې. او یا کلان عمران خان چې اوس د اپوزیسیون مشر دی په څو قضیو کې ښکیل بلل شوی چې یوه د پولیسو لخوا د تروریزم تور دی، خو تر اوسه د توقيف له هڅو ځان ساتلای دی. نو موري وایي چې دا تورونه د اوسنی حکومت لخوا د بدنامۍ لپاره پلان شوی دی. تازه عمران خان پر ټویټر په یو بیان کې پر حکومت لفظي برید کړی او ویلي دي چې پر د پټولو شپږو یا لګیدلو تورونو کې د شهباز شریف د حکومت لاس دی. غلی کلی چې اوس مهال د هغو کسانو لخوا چې نه زکاوت لري، نه اخلاق او نه تربیه، د جنایتکارانو یوه ډله پر خلکو تحمیل شوی. عمران خان د تیر کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد د رای په نتیجه کې لواک لري شو، خو د شواهدو له وړاندې کولو پرته یې ویلي دي چې د ده د لرې کولو پریکړه غیر قانوني وه او دسیسه یې شهباز شریف او متحدو ایالتونو په ګډه جوړه کړې وه. امریکا او شهباز شریف دواړو دا ادعا رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې سرلیک دی چې وړاندې لولو. د بشري حقوقو یوې مخکښې ډلې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو له لوري د ښځو خلاف د سختو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د مخنیوي په شمول د روانو سرغړونو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو په پیل کې د نرم دریځ ژمنې کړې وې، خو د 2021 کال په اسکه وخت له رسیدو وروسته په تدریج سخت اقدامات زیات کړی دي. دوی په پیل کې نجونې لشپګم ټولګي پورته له خونځو منع کړې، بیا یې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. دغه راز په پیل کې ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، وروسته په غیر حکومتي مؤسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاو. پر تعلیم او کار سربیره به محرمه د ښځو پر سفر او حتی حمامونو، سپورتي ځایونو او پارکونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولې دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو په وروستیو میاشتو کې د ښځو د حقونو په دفاع کوونکو اکاډمیک شخصیتونو او فعالانو پسې هم راخستي او په غیر قانوني ډول نیولې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز په لندن کې دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د تحقیقاتو لپاره ژر تر ژره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتي چې د بشري حقوقو د سرغړونکو معافیت پای ته ورسوي او هغو کسانو ته عدالت تامین کړي چې د طالبانو د سرغړونو قربانیان دي. واشنگتن ایگزامینر ورځپاڼې په یوه لیکنه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په استازو جرګه کې روانې څېړنې ته پام اړولی او لیکي د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکو له افغانستان د وتلو په اړه د څېړنو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې دا یو ستونزمنه څېړنه ده او زیاتوي د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو ویلي دوی غواړي تر ډېره حده د جګړې پر ویجاړونکو پای تمرکز وکړي. یو اساسي پوښتنه دا ده چې څنګه طالبانو د یرغلیزو عملیاتو په نتیجه کې د 2021 کال په اګست میاشت کې په اسانۍ د افغانستان حکومت چې متحدو ایالتونو یې ملاتړ کاوه ړنګ کړ. هغه هم په داسې حال کې چې په 2001 کال په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیل وروسته د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ په میلیارډونو ډالر لګیدلی وو. واشنگتن ایگزامینر لیکي د استاذ جرګي چې جمهوریت غوښتونکو په کې اکثریت د بهرنیو اړیکو کمیټې یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د افغانستان په اړه څېړنه پیل کړه. د دې جرګي نوی مشر مکاول په جنوري کې یو لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته استولی وو او له هغه غوښتنه کړې و چې د وتلو اړوند اسناد ورسپاري. خو د دې جرګي یو غړي ورسته وویل هغه اسناد چې د بهرنیو چارو وزارت ورسره شریک کړي د قناعت وړ نه دي. واشنگتن ایگزامینر وړاندې لیکي له افغانستان د وتلو د اعلان په محل جو بایدن او دفاعي چارواکو ویل چې په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ستراتیژي به تر ډیره لری واټن څخه د امریکا پر وړتیا او متمرکز وي. خو د ورځپاڼې په لیکنه دې ته په پام چې دا ډول حملې په سیمه کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو ته اړتیا لري تطبیق به یو څه ستونزمن وي. واشنگتن ایگزامینر لیکي په دې اته لسو میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي یوازې یو دغسې حمله شوې چې هغه هم د 2022 کال په جولای کې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وچه په برلی توپ سره تر سره شو. ازادي رادیو هورې په غزنی کې طالبانو حکومت لوري د خصوصي او دولتي پوهنتونونو استادانو تدریب ورزنه دینی او علمي سیمینار پای ته ورسید. په دې سیمینار کې اوسلاویا او استادانو ګډون کړی خو هیڅ خزینه او استاد پکې نه و.
په غزنی پوهنتون کې د دغه ولایت خصوصي او حکومتي پوهنتونونو استادانو ته د لوړو زده کړو وزارت ته هدایت په اساس درې ورځنی دینی او علمي سیمینار پای ته ورسید. سیمینار د کب میاشتې په 14 پیل او درې ورځې دوام وکړ. د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله اکرم زوی وایي په سیمینار کې 100 تنه د حکومتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. نوموړی وایي په دغه درې ورځني روزنی سیمینار کې د ټولنې په جوړښت د شنیت او اخلاص پر اغیز د بریالي استاد پر صفاتو د اسلام او ایمان غوښتنې د اسلامي نظام اقامه او بقا د امام ابو حنیفه په ژوند په اسلامي شریعت کې د ښځو حقوق د مسلمانانو د امیر حقوق او وجایب د جهاد پر حقیقت او اهمیت په انتون استادانو او دینی علماو ترمنځ مناظره او مناقشه وسوې. د نوموړي په باور دغه ډول سیمینارونه د تعلیم او پوهې په برخه کې ډیره ستونزې له منځه وړي.
تر ډیره حده پورې زموږ ټولې ستونزې چې د تحصیل او تعلیم په برخه کې دي هغه حل شوې دي، او انشاءالله تعالی زه په دې باندې باوري یم چې اسلامي امارات به د ټولو هغو شرایطو چې من حیث د ملي له ارزښتونو څخه زموږ او د تاسو د دین د ارزښتونو څخه هغه چې کله رامنځته کیږي، نو انشاءالله تعالی چې زموږ او د تاسو د تعلیم په برخه کې به ستونزه نه وي موجوده.
د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د استادانو او دینی عالمانو د روزنې په دغه سیمینار کې هیڅ ښځینه استاد او یا دینی عالمي ګډون نه وکړی. برلور ته بیا ځینې روڼاندې د علمي درسګاه او پوهنتونونو ترمنځ دا ډول غونډې او سیمینارونه ګټه ورشي. محمد رضا معرفت د غزنی پوهنتون استاد دی.
زه فکر کوم چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د استادانو او علماو ترمنځ د یو شمیر علمی سیمینارونو او غونډو جوړیدل د فکری والی او غختلتیا په برخه کې متقابلې روحي غختلی کوي، او دا کار ډیر اغیزناک او ګټور تمامیدای شي.
دا دغه سیمینار په پرانیز غونډه کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترمن د غزنی والی مولوی محمد اساق خونزاده هم ګډون کړی وو. هغه په خپلو خبرو کې د دغه ډول سیمینارونو جوړول په هیواد کې مهم وګڼل. د پوهنتون استادانو او دینی علماو پر نږدېوالی ټینګار وکړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولی شئ.
د خوست ولایت په دریو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک پروګرام لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې ام پروژې پیلېږي. مسؤلین وایي په دغو سیمو کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې لپاره یو شمېر شوراګانې هم جوړې کړې دي. نور حال د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې.
د خوست په دریو ولسوالیو صبریو، پاک او ځاځي میدان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو بیا رغونه پیلېږي. د برنامه مسؤلین وایي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په یادو ولسوالیو کې سلګونه هکټار سرځایونه او ځنګلونه بیا ورغول شي. د مسؤلینو په وینا چې د دې برنامه په چوکاټ کې د سرځایونو او ځنګلونو د ساتنې لپاره مخکې له مخکې د ځایي قومونو او خلکو نه شوراګانې جوړې کړې دي. د دې شوراګانو د غړو د ظرفیت وړونې په خاطر درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې ګډونوالو ته پکې د برنامه د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول کیږي. د ورکشاپ یو ګډونوال حاجی شیر محمد آزادی رادیو ته ویل:
په څومره انقلابونه د خلکو ولا چې تیر شول، موږ سره نه چا کور کړه دا، نه بندوق په برا کې، نه ځنګلو په برا کې، نه موسسات په برا کې، موږ نه پابندي و، موږ سره چا کوم کنه نه دی کړی. ځنګل موږ ستو خپل جوبنه خپل کوم شکل نه تقریبا موږ بو دونیم زره پورا کوم بو. دا ګلاس پنځلس کلیه موجود دي کنه د غرد ځنګلتا دا وړه خدمات ورکو په دا شکل نه موستو.
د ورکشاپ ګډونوال وایي اوس خلک تر ډیره د ځنګلونو وهل تزر نه خکوي، او ترڅنګ په خپل لګښتونو په غرونو او سرځایونو کې سلګونه نوی نیالګي هم کینه ولیدي. د صبره یوسیدونکو بختور خان حلیم وایي:
مونږ چې کله پیګر وکړو چې دا مونږ پلور نکوه وخت بو غارو لای مونږ پوره بوغو ورتلو بو ورام بروړو کې بس خپل ضرورت برا پکولو. نو کله چې مونږ فکر وکړو چې خدا هو ویو یې مونږ په زی بل ونه نکینو، نو حتمی د شدا حتمی ګینو مونږ راتلون کنا سر بهخي یار څنګه وتلې. مونږ داسې وکړل چې په زی مونږ نه یلګی کینول، امغه ځنګل مو باندې کو. اوس دې ځنګل برکات داو چې په کلو کې ار سړار سی په خپل پوله کې توت سنځله داد ونه لیکي چې دې سره بای مونږ نور ابو یاما.
د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې لپاره د خوست په صبریو کې د درنامه یو سپر یو زنبر په باغ کې د توتاک سپیرکی او کوټکی، او په ځاځي میدان کې د جندو سر مغل خیل او حسن خیل په سیمو کې شوراګانې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان د نړیوال چاپیریال د سهولت ایجادونکو پروژې ولایتي مسؤل محمد عارف روخان د دې ورکشاپ د مخ په اړه وویل:
دغه پروژه سیده د څړځایونو او د ځنګلونو مدیریت کول ترڅو چې غزرون بڼې او د خاورې تخریب دغه څخه مهنوي وسی او غل منځلار نسی د دغه د پاره موږ په هر ولسوالۍ کې د ځنګل ساتنې او د سر ځایونو د ساتنې غټو درې ټولنې جوړې کړې دي.
د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو او سرځایونو د بیا رغونې دا پروژې له خوست سره هم مهاله په لغمان او نورستان ولایتونو کې هم روانې دي چې په پلي کولو سره به 4000 هکتار ځنګلونه او سرځایونه بیا ورغول شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث لرو چې په افغانستان کې د ټول شموله یا ټول ګډونه حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي متمرکز دی. د هغه غوښتنه ده چې نړیوالو پرلپسې طالبانو له حکومت څخه انکړې ده. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دی. انټونی ګوتیرش بیګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون ته په وینا کې وویل چې په دې هیوادونو کې ښځې او نجونې عملا له ټولنیز ژوند څخه حذف شوې دي. د کار نړیوال سازمان یا ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري فرصتونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوي دي. د ښځو د کاري فرصتونو د کمېدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه بلل شوي دي. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جکپوري هم غږه کوونکی رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال ارزونې سره یو ځای په یو بیان کې وویل چې پر انجونو او ښځو محدودیتونه د دوی د زده کړې او د کار د بازار پر امکاناتو سختې اغیزې کړې دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په تیرو 4 ساعتونو کې د اوکراین پر بخمود ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونیتسک سیمې د کلابند شوي ښار دفاعي لیکې به نورې هم پیاوړې کوي. ښاغلي زلنسکي په خپل بېګنۍ وینا کې وویل چې د پوځي قمندانانو یې پتیلې چې له بخمود څخه به نه وځي، ځکه د ده په وینا له دې ښاره وتل د دوی پلان نه دی. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوی و وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری یو شمېر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي وو چې آیا په ناتو کې د سویډن او فنلند د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي. د دوی په خبره هلسنګیا او سټاکهولم د هنګری د دیموکراسي په اړه بربند دروغ ویلو.
پینځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نه ځات کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث
ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د بحثمو زنوري اسنوري هرکلای کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په امرست وړاندې کوم. نن په 15 دقیقې بحث کې د ټولګډونه حکومت پر موضوع خبرې کوو یا ټول شموله حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیسي نړیوال پریډیټ ټینګار کوي. نړیوال ټولنې چې د روسیې د طالبانو سرپرست حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی، حکومت ته د ښځو د اساسي حقونو په ګډون په افغانستان کې د ټولو وګړو حقونو ته درناوی د پر رسمیت پیژندلو د شرط په توګه ایښی دی. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د طالبانو له چارواکو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي دي چې د یو ټول ګډونه حکومت جوړولو لپاره د افغانانو ترمنځ د په خبره معنا لرونکي خبرې پیل کړي. خو نوموړي دې ته هم اشاره وکړه چې ښایي دا ستونزمنه وي چې له واکمنو چارواکو سره د میز بلې خواته باید نورو افغانانو استازیتوب څوک کوي. خو نیکلاسن چې په دې سفر کې په کابل او کندهار کې د طالبانو له جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې، دا هم وویل چې د حتمي نه ده چې د خبرو لپاره دوه لوري وي، کېدای شي مختلف سیاسي لوري په یوه ګردي میز کې سره راټول او خپل نظریات مطرح کړي. طالبان ویل چې حکومت اوس هم ټول ګډونه دی، خو انتقاد کوونکي وایي چې ټول واک د دې ډلې د جګپوړو غړو په لاس کې دی.
نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره دا چیرې چې آیا طالبان به بل اخره د ټول غډون حکومت هغه ډول چې یو شمیر افغان سیاسي ډلو او فعالانو او نړیوال لپاره د منلو وی جوړولو ته غاړه کېږي. په تیر دولسه زو کې د افغانستان په خوانی حکومتونو ته په پام چې مقتی مصلحتي ائتلافي او د ملي یووالي حکومتونو تجربه شوی د ټول غډون حکومت بچ نړیوال پر دې ټینګار کوي له هغه نور سره توپیر ولري او آیا په اوسنیو شرایطو کې جوړیدل ممکن دي. د بحثمو د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټګر صدیق منصور او د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته خراغ لاست وایو. اول به سعیدی صاحب تاسو در شو د ټولګډونه یا ټول شموله حکومت د جوړولو خبره ډیره مطرح کیږي. کراته وایي چې ټولګډونه یا ټول شموله حکومت په څه معنی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو محترم ما او د نو اوریدونکو ته وړاندې کوم په سیاسي لحاظ باندې د حکومتونو د ایجاد او د مشکل د حل لپاره نوې اختراعات ضرورت نشته. حکومت ټیم دی چې د معین برنامې د عملي کولو لپاره سره هوټ کوي، مشروعیت ترلاسه کوي او د مشروعیت نه پرته بعد په کار باندې پیل کوي. د متخصص حکومت را وستل چې مشروعیت نه لري، تجربه شوی حکومتونه د ټولنې نه وتلي، د ټول شموله حکومت معنا مخشوشه ده، تر عملا بی معنا ده. تر څو چې مشروعیت مطرح نه وي، ټول شموله چې مختلف برنامه ولري او موږ تجربه کړی دي، دا بې معنا خبر ده. زما په پوهه باندې د افغانانو ترمنځ د تفاهم ضرورت شته ده. دا چې موږ په بشري ټولنو کې نوې اختراع وکړو، دا راته کوم نوې اختراع کاری، هغه حکومت چې د پردو په سفارش او د پردو د استخباراتي ادارو په سفارش او د بن غونډې د خارجيانو حکومت جوړ شي، هغه نه د منلو وړ ده. او دا چې پرونی چارواکي د استخباراتي مختلف استخباراتي غړي د ټول شموله حکومت په نامه باندې راشي او هرڅوک د یو مرجع چې ملت ته مشروعیتونه لري د هغه نمایندګي وکړي، دا دقیقا د معنا او غولونکي خبر ده. په دې مورد کې د طالبانو ظاهري تاکید چې موږ افریدي چې خپلو منځو کې سره په تفاهم ورسیږو، دا هم په دروغ دي چې طالبانو حاکمیت د ملت ارادې ته تمکین نه کوي، له سره نه مني. جناب خوستی دا مسله کاملا واضح کړه چې موږ انتخابات نه منو. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم عملی ناسته، عملی جوانب لټول، تفاهم کول ضرورت دی. اما دغه سپارښتنه چې دلته والته کیږي، دا هڅه غولونه ده او عملاً دې معنا خبر ده. شکر.
منصور صاحب تاسو په کڅه و ټول ګډونه یا ټول شموله حکومت چې نړیوال ډیر په ټینګار کوي، د افغانستان د اوسنیو شرایطو په پام چې طالبانو قدرت په لاس کې نیولای دی، کراته وای چې اولی اوس دغه حکومت هغه ډول ټول ګډونه یا ټول شموله نه دی چې نړیوال پر ټینګار کوي، یا د افغانانو د سیاسي یو شمېر سیاسي ډلو او د نړیوال ټولنې لپاره د منلو وړ وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانو ملوانو او همکارانو ټول ماجرونکو ته السلام علیکم رحمت الله. موږ په دې فکر یو چې ملتونه او هیوادونه د هیڅ اخی میراث نه وي، او هر څه چې هیڅ تر سره کیږي، که د حکومت ادا نه وي، که اقتصادي پرمختګونه وي، که ادارې او بنسټونه رامنځته کیږي، هغه باید ټولنې او د ولسونو او د هیوادونو د ارزښتونو په اساس تنظیم، ترسیم او رهبری شي. له بده مرغه په افغانستان کې د تیرو پراخو ناورینونو او خونړۍ انقلابونو د پلشو خونړۍ انقلابونو له امله د افغانستان سیاسي ادانه او ارزښتونه له منځه تللي او له پراخو ستونزو سره مخ شوي. موږ فکر کوو چې اوسنۍ حکومت او سیستم چې رامنځته شوی، دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانۍ هم خپلې ستونزې لرلې. هر هغه څوک چې دلته د رهبری ادعا لري، زموږ د اسلامي شریعت له نظر وګورو، د اسلامي نظامونو خپل فلسفه، خپل کلنلار او خپل لارې چارې دي چې هغه په لوړو والی اخلاقیاتو ولاړې او د وګړو او ولسونو او د خدای د دین په خدمت کې وي. غربي نظامونه که د غرب د سیاسي فلسفه په اساس رامنځته کیږي هغه هم خپل ارزښتونه لري او اساسي د خلکو د لپاره ول او کارند او رغند خدمات وړاندې کول دي. او د کمونیزم د سیاسي فلسفه په اساس کوم نظامونه رامنځته شوي دي یا او هغه اکثر د دیکتاتورۍ د زور د فشار او د ستم او د ظلم په اساس رامنځته کیده. موږ که د افغانستان د اوسني نظام په اړه خبره کوو دا باید الهي احکامو په اساس لکه څنګه چې لعزال خدای جلاله سنه فرمایي چې بې شکه خدای تاسو ته امر کوي چې امانات خپل اهل ته وسپاري له راس تر قائدي اهل ترینو او ژمنترینو خلکو ته د حکومت پادي او د افغانستان د خلکو د سرنوشت پادي ور وسپارل شي. هغه که هر څوک به د افغانستان رښتینی بچی وي د افغانستان د خلکو عقایدو ارمانونو تجمن وي او د دې وطن د وګړو ګټو ته او ملي مصلحتونو او ګټو تجمن وي. موږ په دې فکر یو که چیرې غرب یا نړیواله ټولنه غواړي چې بیا هماغه تاریخ تیر سولیدلي او ناکام اشخاص او افراد چې د تیرو څو څلوېښتو کالو یا نږدې نیمې پېړۍ په حکومتونو کې په مختلفو شکلونو د پردیو استخباراتو دخوا د افغانستان د ملت په اوبو او څټ خپرول کېږي او په دې ملت او په دې خاوره تحمیلېږي د هغوی دپاره لابي کول وي او هغوی راوستل وي دا د افغانستان د خلکو له ادرسه کاملا مردود ده. افغانان نور نه هغوی غواړي او نه هغوی ته په تمه دي بلکې د افغانستان د خلکو متن ته باید مراجعه وکړي د دې وطن با ایمانه با شرفه با عزته او ملي ګټو او د ولس ګټو ته ژمن خلک باید پرځان د وګمارل شي تر څو د دې وطن د پرمختګونو لارې پرانیزي.
مننه منصور صاحب. سعید صاحب، منصور صاحب ورته اشاره وکړه د توماس نیکلاسن مخله دی چې افغانستان ته لاړ شي تقریبا یوونه په افغانستان کې په کابل او په کندهار کې تیر کړل. د طالبانو د حکومت له جګپورو چارواکو سره وکتل، من جمله د طالبانو د ریاست الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر سره چې پر سنوي کې وویل شو چې عبدالکبیر هم د هم ټول شموله حکومت د جوړېدو ژمنه کړې ده. کراشو د توماس نیکلاسن منډو ترلو ته له هیواد بهر هم د افغانستان له یو شمیر سیاسي کړیو سره له پخوانیو د پخوانی نظام له چارواکو سره له افغان فعالانو سره لیدنې کتنې ترسره کړي او دغه راست د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو د ځانګړو استادو سره هم د خپل خبرو کې بیا هغه موضوع را پورته کړی چې باید افغانان په خپل منځو کې مانالرونکي خبرې پیل کړي. دا هغه څه چې په تیر جمهوری نظام کې په ورستیو کې البته مخکې له سقوط نه هم ډیر مطرح کېده کله چې له طالبانو سره د په دوحه کې د سولې خبرې پایل شوې. د دوحې د تړون یو شرط هم دا و چې د 2020 کال په د مارچ په 10مه باید د افغانانو ترمنځ خپل منځي خبرې پایل شي چې د دغو خپل منځي خبرو په نتیجه کې بیا یو عمومي اوربند او داسې یو سټرکچر رامنځته شي چې د افغانستان راتلونکي سیاسي وټاکي. د افغانانو ترمنځ خبرې مخکې ډېر تر سره شوې دي، د سیاسي اجماع په نوم باندې په مختلفو ډولونو باندې خو هیڅ نتیجه نه دا ورکړي. ولې نړیوال بیا ډېر پر تاکید کوي چې باید افغانان په خپل منځو کې سره کینی؟
خبره ډېر جوانب لري. د افغانانو ترمنځ ډېر ناستیا ولاړې نه دي شوي. که منظور مو د هغه استخباراتي روابطو پر بنیاد باندې دلته او هلته مجالس دي د افغانستان ترمنځ خبرې نشته. په افغانستان د افغانستان په مسأله باندې کوم نوي اختراعات کول نه دي په کار. دلته هماغه منګه غواړو چې جهان او نړۍ موږ ته زمينه سازي وکړي تر خپل هدف پورې او موږ خپل زمينه سازي وکړو تر یو هدف پورې.
خو سعید صاحب، پتیرو شلو کلونو کې چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې فعال حضور درلود، پیسې وی پریمان راغلی افغانستان ته، د سیاسي خوځښتونو ملاتړ کېده، د مدني ټولنو، د بشري حقوقو، د ټولو، ولی دغه ونشو؟
یو پروژې دی، یو عملی کار دی. دا پروژې چې د قومونو شوراګان او د هغه پر بنیاد باندې افغانستان د په استعداد وګړي پر بنیاد باندې نه د قوم پر بنیاد باندې شي دا عملا انحراف ورکول دي. حزب او سازمانونه چې په افغانستان کې په فرمال شکل باندې جوړ شوی دي د ټولنې نسخې په اصطلاح د حل لارې پنځه شپږ نه زیات نه دي. یو سل پنځوس یو سل شپېته حزب چې راځل شوي دي معنی دا ده چې حکومتي چارواکو کار نه دی کړی، ښه قوانین نه دي نافذ شوي. نړیوال ټولنې چې هغه مرسته کړې دي اتیا فیصده یې بېرته خپله غلا کړی دي. دا اکثره پروژې د یو عملی کار په بڼه باندې نه ده شوی. دا تفصیل ډیر لرم، هم په اقتصادي لحاظ هم په سیاسي لحاظ فورمال شی نه عملي شوی دي چې د افغانستان ټولنې عمق ته توجه نه ده شوی. اخیرنا
سیدی صاحب خبر دلته راځم چې دغه نړیوال چې اوس وقت د طالبانو له رسیدو سره په افغانستان کې د ټول شموله حکومت د بشري حقوقو رعایت او ځینې نور مسائل مطرح کوي. په تیرو شلو کلونو کې که افغانانو دا فرصت درلود، نړیوالو هم دا فرصت درلود، ولې هغه مفاهیم یا ارزښتونه چې د نړیوال ټولنې لپاره ډیر مهم دي هغه په افغانستان کې محکم نشول، استوار نشول؟
دا په دې محکم نشول، استوار نشول چې بهرنیانو هغه څوک چې پر امور او مسلط وو د دیموکراسۍ په معنا باندې نه پیدل. څه معنا؟ که چېرته دیموکراسي د خلکو حاکمیت، د خلکو د ارزښونو پر بنیاد باندې حاکمیت او د خلکو د ارزښونو د پاللو او روزلو لپاره حاکمیت وي، هغه ارزښ چې په امریکا کې جلی د جلی او الک د الک سره واده کولای شي هغه په افغانستان کې ارزښ نه دی. هغه څوک چې پر امور باندې مسلط شو، د ښکاله څلوه ښکاله د استخباراتي لار نه په افغانستان کې پراشوت شو، هغه د افغانستان نبض په دې باندې سره ورسېدی چې هم ورسره صلاحیت وو، هم صلاحیت د سفارت سره وو. سفارت چې هغه معیارونه اته ارزښ ویلي چې هغه ته دی د خپل پلار په ګیره باندې خندل او د رادیو او د تلویزیون او د میډیا نه د څو لوچو فلمو باندې خلاصه کول، د اقتصاد بازار آزاد په داسې شرایطو کې عملي کول چې هغه ته توانایي د رقابت آزاد.
یعنی سید صاحب هدف تاسو دا و چې د ټولنې سره اړخ نه لګاو هغه څه چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې عملا
امکانات وو چې هغه مخکې د دې نه چې د دې ملت په نفس پوه شي د کوم استخباراتي ادارې غړی اوسي. دا اساس د
خبره.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
منصور صاحب مخکې متاثر اړیکه پریشول به تلک شي اړیکه سره ټینګه شوله. راځو بیا هم د توماس نیکلاسن د خبرې ته چې د کڅ هم ویل دي چې باید د افغانانو ترمنز د خبره مانا لرونکي خبرې پیل شي. خو د ویستون زیاتونه هم کړي ده چې د میز یوې خواته واکمن چارواکي وي چې تبن طالبان دي، دا وایي چې د میز بلې خواته دا چې د افغانانو استازیتوب به څوک کوي دا یو ستونزمنه مسله ده. رښتیا هم له طالبانو سره به څوک کینی مثلا چې دغه با مفهومه خبرې سرته ورسوي؟
دا ډېره مهمه مسله ده او یو ورکه ده، یو تشه ده. له بده مرغه د افغانستان اوسنی چارواکي هم په ډېرو مسایلو کې ولس مرور او ولس له دوی مرور ښکاري. دغه جوړ جاړی چارواکو او یا هم د هغو درسونو سره د افغانستان د ولس درسونه بلل کېدای شي، د افغانستان د ټولنې متن دی. موږ فکر کوو چې د افغانستان د جغرافي او د ټولنې متن ته که مراجعه وشي، افغانستان ډېر ویاړلي شخصیتونه لري، هم په سیاسي دګر کې، هم په علمي اقتصادي فرهنګي دګر کې، هم په د ټکنالوژي او نورو برخو کې، هم په کور د نن ډیر باوقار شخصیتونه لرو چې هغه ډیر مثبت خدمات لري د افغانستان او د دې ولس د پرمختګونو ستر ارمانونه او اراده لري. هم له هواده به هر داسې شخصیتونه لرو چې هلته زحمات وباسي، هلته تکلیف وباسي او د خپل اولاد مړی نیموي او افغانستان ته رالیږي، د افغانستان د یوې برخې که هغه کوچنی وي که لوی وي، د هغې د ترقی او پرمختګ او یا د وګړو او خلکو د اقتصاد د پرمختګ یا د هغوی سره د مرستو په برخه کې لګوي. موږ فکر کوو چې دغسې شخصیتونه باید د فراخ ارزښت خاوند وګڼل شي او پر دوی پانګونه وشي. لا غوي سره
هم خبره منصور صاحب، خبره داده چې په افغانستان کې موږ په تیرو شلو کلونو کې ولیدل چې په یو کس باندې هیڅوک جوړ نه راځي. نمونه نه غواړم واخلم، یوازې محدود کسان دي چې هغه د ټولو قومونو لپاره، ټولو سیاسي ډلو لپاره د منلو وړ شخصیتونه دي. د ګوتې په شمار څو تنه دي فقط په افغانستان کې. خو که راشو دغه خبرې تاسو کوي چې افغانستان دغسې پانګ لري، معنوي پانګ، خو اختلافات پرې ډېر زیات دي. دا چې څوک کولی شي یا دا صلاحیت لري یا دغه وړتیاوې لري چې هغه که احیانا مثلا دغه یو خبری تر سره کیږي په دې کې راغونډیږي، بیا به هم لکه د تیر په څیر باندې دی ونډو ویشل وی چې دغه قوم ته پکې ونډه نه ورکول شوی، دغه سیاسي ډلې ته پکې ونډه نه ورکول شوی، یا دغه ونډه کمه ده. آیا فکر نه کوي چې بیا به هم دغه ستونزې بیا تکرار شي؟
ضرور که چیرې د هغو سیاسي ټیکدارانو په سر خبره کیږي، بیا به هم هماغه ستونزې تکرارېږي چې په دې تېره نیمه پېړۍ کې تکرار شوي له بده مرغه. او لکه څنګه چې ما وویلې که د افغانستان د ملت متن ته مراجعه وکړل شي، په دې متن کې د خاورو، ایرو او د غرونو منځ کې چې کوم لال او جواهر دي هغه راوویستل شي، پالش شي، پاک شي او د سولنې اعتماد پرې ترلاسه شي چې کاملا اعتماد لري، زه فکر کوم چې ستونزې حلېدې شي. موږ او تاسو ولیدل هغه خلک چې تاسو ورته اشاره وکړه او دنیا هم دا وایي چې په دوی خلک راټولېده یا راټولېږي او یا دوی د قومونو او ولسونو استازیتوب او نمایندګي کوي، یو وار نه بار بار دوی ولیدل شو چې کله د مزو چرتو وخت وي، کله د میلو وخت وي، کله د تور تفاول وخت وي، دوی حاضر وي. مګر کله چې زور راشي په ملت ستونزې راشي، دوی بیا د فرار لارې خپلې کړي. د هیواد میلیونونه او میلیاردونه ډالر پانګې متخصوي، د هیواد سرمایه متخصوي، د هیواد په سرنوشت په کورنۍ او نړیوالو سټیجونو لوبې کوي او خپل ولسونه او خپل اقوام خرڅوي. مونږ وایو چې هیڅ پښتون د ازبک او د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کولای، بلکې خپل پښتانه خرڅوي. هیڅ ازبک د تاجک او هزاره په سر معامله نشي کوي او هیڅ هزاره هم د نورو قومونو، بلکې خپل قومونه خرڅوي، د خپل قومونو مړی خوري او خپل قومونه په فقر کې ساتلي دي. مونږ وینو چې دا اوس قومونه شته، ملت شته، په ستونزو کې دي. مګر هغه خلک چې ځانونه د قومونو مشران ګڼل، ټیکداران یې ګڼل، هغه د ملت په سرنوشت حاکم و، هغوی ټولو فرار کړی دی. د دې ملت په هیڅ درد کې دوی شریک نه دي، نو ځکه باید په دوی باندې بیا باور ونه شي.
بله ټولنیزو رسنیو کې اوس ډېرې ویډیوګانې هغه خپرېږي چې په مختلفو ځایونو کې قصرونه، بلډنګونه جوړ شوي دي. یو عادي مامور، یو قومندان د امنیې، یو بل که په هغه ماش باندې خو زه فکر نه کوم چې خپل کور وچلولی شي. دته چې دومره بلډنګونه جوړ کینو، حتما دغه پیسې ټول خوردبور شوي دي. فساد په تیر جمهوري نظام کې هم اوج ته رسېدلی. سعید صاحب، راځو دې خبرې ته چې طالبان باید ولې ټولګډونه حکومت ته غاړه کیږدي. فکر کوي چې که چیرې دوی دا کار وکړي، نړیوال به پر رسمیت وپیژني؟
بخنه غواړم اجازه راکړي لږ ځله په تیرو باندې مکس وکړم. د دې خبرې د حل لپاره 15 دقیقې برنامه نه درې ساعته برنامه
پکار ده.
تلګرافي غږیږم، بعضی به وایي چې دا څه ویل سره.
خو کلان سعید صاحب،
دا افغانستان مسله د حل لارې لري.
د افغانستان مسله قومي حل نه لري. مدافعان منافع ملی او یو سلسله نور سترو ملی حرکتونو چې نن سبب موجودیت اعلان شي په دې باندې توافق کړی دی چې دلته باید تمام ځواکونه په دې باندې نه چې مونږ د ملت استازي و راځي مونږ ته قدرت راکړي، بلې په میکانیزم باندې توافق وشي نړیواله ټولنه او نیکولاس ولسن او نورو ته مونږ د حل لارې.
شهیدی صاحب، زما هدف دا ده بخنه غواړم، طالبان چې اوس قدرت په لاس کې لري ټوله جغرافیه تر کنټرول لاندې ده، ولې باید حاضر شي دې ته چې یو څو سیاسي څیرو سره چې له وطنه تښتېدلي دي، مخکې تجربه ورکړي یا نورو سره کښېني دي او میستر شاه خبرو ته او پراتون کې د افغانستان باندې خبرې وکړي؟
چا چې په دې وطن کې تجربه کړې ده، خیانت یې کړی، ناتواني یې کړې، بیا د افغانستان په خلکو باندې چې نیکولاس بولسن په هغه باندې تاکید کوي د حل لاره نه ده، د میکانیزم جوړولو د حل لاره ده چې د هغه په نتیجه کې داسې میکانیزم ایجاد شي چې احمد محمود نه، ډاکټر سیدی او جناب احمد نه، بلکې سیستم فعال شي.
منصفانه
د قومونو حل د حل لاره نه ده.
منصور، تاسو د اوسنی وضعیت په پام سره فکر کوئ چې طالبان باندې کافی فشار د نړیوال ټولنې لخوا نه راوستل شوی، او که طالبان هم له نړیوالو سره یو ډول لوبه مخته وړي؟
موږ فکر کوو چې هر فشار وي هغه باید د افغانستان د خلکو د عقایدو او ارمانونو او د افغانستان د ملي ارزښتونو په اساس تنظیم شي، که هغه نړیوال فشار وي هم باید دغه ارزښتونه پکې په نظر کې ونیول شي، او پرته له دې دا فشارونه چې د افغانستان په ملت خپلې ناروا غوښتنې او کړنې بیا تحمیل کړي لکه په تیرو لسیزو کې، یا هغه ناروا وطن پلوري جاسوسان نور باندې تحمیل کړي، موږ فکر کوو دا د افغانستان د خلکو لپاره هیڅکله نه نور د منلو وړ دی او نه د زغملو، او دا به د نړیوالې ټولنې یوه ستره جفاوي چې د افغانستان د ملت سره کوي. طالبانو او ست چارواکو ته هم پکار دي چې د افغانستان د خلکو د عقایدو ارمانونو او ملي ګټو او د دې وطن فقر او تباهیو او بربادیو ته په کتو په دې ملت زړه وسيږي، او کار هغه چاته وسپاري چې هغه دا درون پیټه او بار پورته کولای شي او د دې ملت د پرمختګونو لارې پرانستلی شي، تر څو دا ملت هم د نړۍ د نورو ملتونو په څیر سر پورته کړي، د سولې، پایدار امن او ترقۍ خوند واخلي، د خونړیو او تباهکارو انقلابونو په ځای د ترقۍ انقلابونو له مزایاو برخوردار.
مننه منصور صاحب. سعیدی صاحب، لن کراتو ډیر وخت نه لرو، منصور صاحب په خپل خبرو کې ورته اشاره وکړه چې نړیوال فشارونه باید د افغانستان د خلکو د هغو ګټو سره اړخ ولګوي، کنه فشارونه بی نتیجې دي. خو کرا شو دا اوس نن چې موږ تاسو خبرې کوو، هم دا اوس د ولس هغه غوښتنه ته چې باید طالبان غاړه یې کوي نه دی ښه. نن ټول پونتونه په سړو سیمو کې پرانستل شو، خو نجونو ته اجازه ورنکړل شو. آیا دا د افغانستان د ولس غوښتنه نه ده؟
مطمئنم د افغانستان د ولس غوښتنه ده. طالبانو ته پیغام لرم چې د مذاکرې باب خلاصول، ملت ته مراجعه کول، په خپلو اعتقاداتو باندې به باره کېدل نه دي، اما د خپلو اعتقاداتو او نسخو مشروعیت اخیستل دي. طالبان تمامت خادي، طالبان د توپک په زور عمل کوي، طالبان د ملت او د اسلام ارادې ته توجه نه کوي، او د هغه په نتیجه کې ځان خو به تباه کړي چې د دې اختیار دی، ملت به تباه کړي او د تراژیدي به د سیمې د مشکلاتو سبب هم شي. متاسفانه.
ډیر مننه کور ودان د سیاسي او مذهبي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی، او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس یا بنسټګر صدیق منصور چې په دې 15 دقیقې بحث کې مو سره ګډون وکړ. بحث مو نن د ټول ګډون حکومت پر موضوع څرخېده، هغه چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس نړیوال پرې ډیر ټینګار کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن پرون یکشنبه په کابل کې یو ځل بیا پر همدې موضوع ټینګار وکړ، او د طالبانو له حکومت یې وغوښتل چې یو ټول ګډون حکومت جوړ کړي، او د هدف ته د رسیدو لپاره د په وینا د افغانانو په منځ کې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. زنوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم، او له خپل تخنیکي همکار طاهر روشان هم مننه چې را سره په تخنیکي برخه کې مرسته وکړه.
پریمیک دی چې ول وسم پ پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرن وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرن وزری ماتڑی پریمیک دی چی والو زم زما وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرن وزری ماتڑی پوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے ماتڑے زدا لاہو پزم زمو کی زگے دلیا زدا زان غک دشمن منز ترا بللیا المنز می پال من کی دغس سپیچلیا ظلم دے پشونڈو ظلم دے پشونڈو د خندا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑے شپوتا پات کی گدر